کابل کې د ماښام 5 بجې سه. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. و به ری چې د افغانستان ولسمشي مړې د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه د طالبانو د تاوتریخواله پر کمی دوه ټینګار کوي. اکسفام نړیوال مؤسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي او په نړۍ کې په کورونا وایروس سخت کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. دوستانو په دې نیم ساعت خبري مجله کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر اوسه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانک سره وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د سولې په پروسې او روانو حالاتو یو وار بیا ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او یو ډله سیاسي مشرانو نن خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي لیکوال پاول اوربي د تریتم کېدو د شپږم کال د پوره کېدو په مناسبت یو غونډه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هغه د لټون لپاره هڅې روانې دي او په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو اوخته. پوره خبرونه په افغانستان کې د سولې په پروسې او روانو حالاتو یو وار بیا ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او یو ډله سیاسي مشرانو خبرې کړې دي. دا خبره د ارګ مانی په یو بیان کې راغلی. په بیان کې راغلی چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله د دوی ترمنځ سیاسي توافق د ملي یووالي او سیاسي اجماع لپاره چې په افغانستان کې به د ارګ په خبره د تلپاتې سولې د تامین او د تحمیلي جنگ د پای ته رسیدو لامل شي مهم ګام بللی. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامي او همدارنګ له طالبانو سره د امریکا په تړون خبرې کړې دي. ارګ ماڼۍ یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په دې اړه د ازادي راډیو په پروګرام کې غږېده او وضاحت یې ورکړ.
د فیصدي خبره ناسمه ده. دا 55 دی. اولې موږ له اوله هم د مشارکت خبره وکړل شي حکومت به پراخ بنسټ وي، فایده به وسیع وي. او کله چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولي د شورا زعامت او مدیریت ومني، د ده ملاتړو ته به د شایستګۍ او تعهد پر اساس باندې په کابینه کې او په حکومت کې ونډه ورکوله کېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله یک شنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوي تاسیس شوي شورا مشري ښاغلي عبدالله ته وسپارل شو او ترڅنګ په حکومت کې د مشارکت ژمنې هم ورکړل شي. ځینې راپورونه او ګنګوسې وي چې ښایي حکومت نیمایي ویشل شوی وي، ځکه پخوا د ډاکټر عبدالله عبدالله ویاندویانو او سیاسي ملاتړیو ویل چې دوی نیمایي واک غواړي. نامعلومو وسلوالو نن ماسپښین په پکتیا کې د فضل په نوم یو قومي مشر په ډزو وژلی دی. دا خبره د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویاند حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل پیښه د ګردیز ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې ماسپښین یوه نیمه بجه شوې او بریدګر له سیمې تښتېدلی دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په پکتیا کې په تېره بیا ګردیز ښار کې مخکې له دې هم د هدفي وژنو پیښې شوې وې. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي لیکوال پال اوربي د تریتم کېدو د شپږم کال د پوره کېدو په مناسبت یوه غونډه نیولې وه. په دې غونډه کې چهارشنبه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ګډون کړی و. هغه وویل د پال اوربي د تریتم کېدل یوه غمجنه پیښه ده او امنیتي چارواکي لا هم هغه لټوي.
Colleagues at the FBI have renewed their $1 million offer for information.
زموکام کارانو په اف بی آی کې د هغه معلومات په بدل کې چې د پال اوربي دراستنیدو باعث شي د $1 million جایزې وړاندیز تمدید کړی دی. زما ټیم له ډیپلوماټیکو چینلونو هم د هغه د پیدا کولو لپاره په ځینو هدفونو فشار راوړي. امریکایي لیکوال پال اوربي له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې لا درکه دی. همدا جنیوري د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی منصبدار او د امریکا اوس یو اوسنی قراردادی مارک فریچرز په بخښنې سره مارک فریچرز په افغانستان کې لا درکه شو او امریکایي مقامات ویلي د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د مارک فریچرز د لټون په برخه کې د طالبانو همکاري هم غوښتیم. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقوقو د لادرکه شوی فعال ادریس خټک د سمدستي خوشی کولو یا د هغه د حال احوال د معلومولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. د سازمان نن عمران خان ته په دې ارتباط یو لیک لیکلی او همي د بشري حقوقو له ټولو فعالانو او خلکو غوښتي چې ورته لیک د عمران خان ته واستوي چې د ادریس خټک په اړه عدالت تضمین شي. خټک په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو سرغړونه نی مستندولی د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې د کووډ 19 ناروغي خبره ده په شکرې ناروغي د بشري حقوقو د دغه اخته لادرکه شوی فعال د روغتیا او سلامتیا په اړه اندېښنه ښودلې. خټک له 2019 کال نومبر راهیسې لادرکه ده. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 5 میلیونه واوښت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د نننۍ شمیرو له مخې له څه باندې 5 میلیونه یو لک کسانو څخه 2 میلیونه بیرته ښه شوي دي. له دې ډلې نږدې 3,30,000 مړه شوي هم دي. او د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی لري او له دې لارې موبایل خلاصیږي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. وایي ماسک د دې سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. اپل یو له هغو لومړنیو کمپنیو ده چې د فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالی سیستم یې په آیفون کې کارولی. د کمپنۍ ویلي د آیفون لرونکو کسانو په دې تازه ستونزه پوهیږي او حال یې ورته موندلی. اپل وړاندیز کوي چې د آیفون کاروونکي دې په خپلو موبایلونو کې 14.5 بیټا اپډیټ ډاونلوډ کړي چې ورسره به اجازه ولري د اوس لپاره د فیشل آی ډی پر ځای پاسورډ وکاروي. دغه اپډیټ مکمل نوم آی او اس 13.5 بیټا دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18.
له دی وی نادر خمنان چې د افغانستان د هوا حالات وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
اخو د افغانستان د سولې علي شورا د درلنچا په خوانی مشر اکرم خپلواک د سولې خبرو ته داسې خوشبین دی.
خوشبختانه په دې رستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکیچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي.
په همدې خبرونه کې د پینتاګون هغه راپور هم وایي چې وایي پاکستان له هند سره د سیالۍ په هدف لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. اکسفام نړیواله موسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي. په دې اړه به د افغان حکومت اندېښنې هم واوري او په نړۍ کې په کورونا وایروس سخته کسان شمیر تر 5 میلیونه واوښت. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان له لوري باید تاوتریخوالی رقم سي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابر سی. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالحې علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کتو په ترڅ کې په دې بحث وسو چې طالبان باید زر تر زره بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا،
د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي او جګړې دوام په ځای اقدام ندای او دا به د سولې پروسه له ګواخ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خاغلی خلیلزاد ټینګار دادی چې اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمښت موجود وي تر څو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابر شي.
خاغلی صدیقی وایي په دلیل د کاتو کې د بندیانو د خلاصون پر میکانیزمونو هم بحث وای دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او کابل ته د خپل تازه سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبر کړی دي. خاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلی چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو اړخونو له لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونو بېګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولې دي. نوموړي د غراز کابل کې له ولسمشر غني او د مصالحې علي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو په اړه لیکلي چې موږ د نورو هغو ژمنو یعنې په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامیه د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په ګډون کې راغلي. له دې سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین په خبره د بندیانو خلاصون به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان له لوري د وروستیو بریدونو په خبرګون کې د ولسمشر غني له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته له فعاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حملو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبان له لوري بریدونو یو ځل بیا زور واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې په دې حال کې چې تاوتریخوالی د تیر په پرتله زیات سوی او د طالبان له لوري د بندیانو په خلاصون ټینګار کېږي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په زمینه برابر سي. په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې طالبان باید د بندیانو د خلاصون مسلې باندې د زیات اصرار پر ځای د بین الافغاني خبرو او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه کار وکړي.
د 15000 بندیانو مسله ډیره جدي ونیسي. یو 15000 بندیان په شاوخوا کې چې ملسوي دي باید همدا ورته کابل د قبول وګړي او باید دا کافی وي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. چون د بندیان مسله د بین الافغاني مذاکرات په کامیابه کېدو په صورت کې ټولې لکې د 15000 نه زیات ملکي. نو کچیر طالبان واقعا سولې ته وفادار وي او واقعا فکر کوي چې باید سولې راشي نو باید د بندیانو مسله د یو بهانې په کلستوره نه کی.
د خغلی اعظمي په خبره دا مهال د افغان حکومت لپاره ښه فرصت دی چې د سولې د بهیر په برخه کې هڅې چټکې کړي ځکه د نوموړي په خبره و سیاسي اختلافات حل او پر سولې تمرکز کېدای سي او امریکا هم باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریک ترڅو د هغه په اساس اقدام وکړي. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
د بین الافغانی مذاکراتو د پیل په اړه مو د افغانستان د ولسمشر مانی څرګندونه واوریدلې. هغه د افغانستان د سولې عالی شورا د دارلنشا په خوانی مشر اکرم خپلواک په دې باور دی چې تر اتلونکو دوه اونیو به د بین الافغانی خبرو اترو لپاره زمینه برابر شي. په دې اړه د نور وضاحت لپاره له شغل خپلواک سره بیا هم فیروزی عزیزی مرکه کړې په ګډه به سره وو.
خوشبختانه په دې رستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به په سولې باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او د غتر څنګه مذاکراتي ټیم چې په خوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډیره حل شوې دي. دا به دې سبب شي چې کمنګوت وانی ګو پر اتلونکو دوه هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه مساعده کومه ورستنی تعهلات یو مثبت پات راوان کته هم پرستنو دوه هفتو کې تاریخ والے اوشت رسیدلی دا خو امید مدار چې د اختر کې او د نورو وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب سي چې مج اول کې توثیقواله او بیا دایمي وربند او د صورت خلاص.
تاسو د اختر یادونه وکړه د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده؟ په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوې ده، همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو خبره توثیقواله هم خپل اوج ته رسیدلی ده، خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې توثیقواله راکم نسي بین الافغاني مذاکرات نسي پیلېدای، دغه په خپل توثیقواله څومره غټه ستونزه ده؟
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رفت لري، یعنی دا ناممکن ده چې مذاکراتو کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته د توثیقواله کمیدو ته لاړ شي امکانات به کم، یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق سي بیا د توثیقواله کم سي، دا هم ناممکنه ده. دا هر موضوع د بل سره رفت لري، څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي، په هغه اندازه هم د توثیقواله د کمیدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه اجنډا کې شامل وي ته حل کېدو لپاره به زمینه سازي وسي. نو په همدې اړوند دغه ټول موضوعات یو بل سره رفت لري.
خپلواک صاحب کدار ته وایي چې په خپله د امریکا رول څومره مهم دی د دې لپاره چې هغوی هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دي، نو دا څومره مهمه ده؟ ووایم چې یو څو وخت چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې وه او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات و، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه، د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بېل شکه نړیواله ټولنه چې پراس کې د امریکا متحده ایالات د قضیې یو خوا دي، یو خوا د قضیې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده، او په تنهایی سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترکه دا پروسه پر مخ بونه ځي. پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاف اخوانی مشر اکرم خپلواکو شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زموږ غلازده یې راډیو واوري. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی راپور وایي چې پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي. پینټاګون په دې راپور کې وایي د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له هند سره سیالي ده. راپور په عین حال کې د افغانستان د پاکستان د هغو هڅو یادونه هم کوي چې غواړي د افغانستان د سولې پر بهیر او بین الافغاني خبرو نفوذ ولري. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون کانګرس ته د روان 2000 کال د لومړۍ روبې په راپور کې ویلي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د طالبانو د افراطي تحریک د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته چمتو کړی، د اسلام آباد د هغو دوامدارو هڅو یادونه کوي چې پاکستان یې له پخوا راهیسې په افغانستان کې خپلې مشروع ګټې بولي. د پنټاګون نوی راپور چې د روان کال له پیله تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیات رانغاړي ځکه مهم دی چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د یوې میاشتې تاوتریخوالي ته هم کتنه کوي. پاکستان د دې موافقې هرکلی کړی او خپل رول یې د هغې په لاسلیک کې مهم بللی دی. د پنټاګون راپور د دفاعي استخباراتي ادارې ډي آی اے د اطلاعاتو په حواله وایي پاکستان طالبانو او د هغو ملګرو وسلوالو ډلو ته په خپل قلمرو کې پناه ورکړي چې یو پکې حقانی شبکه ده، هغه ډله چې په افغانستان کې د حملو توان لري. راپور د ډي آی اے معلوماتو ته اشاره کوي او زیاتوي اسلام آباد طالبان وهڅول چې د سولې خبرو ته کینی، خو پر دې ډلې د داسې فشار له راوستو ډډه وکړه چې له حملو لاس اخیستو ته یې اړ کړي، ځکه که یې دا کار کړی وای نو له طالبانو سره یې اړیکې خرابېدل. د پنټاګون راپور د پاکستانی چارواکو له هغو وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې دي چې واشنگټن ته یې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې د ملاتړ ډاډ ورکاو. د اپریل په 22مه د صدراعظم عمران خان او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو وروسته د پاکستان حکومت په یو بیان کې وویل ښاغلي خان ولسمشر ټرمپ ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ او د راتلونکو ګامونو چې نتیجه یې بین الافغاني خبرې وي پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د پنټاګون راپور د ډی آی اے په حواله وایي چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له سیمه ایز رقیب هند سره سیالي او له ګاونډي افغانستان څخه د هیواد ته د ناامنیو د نفوذ مخنیوی دی. راپور زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو زیاتېدونکی نفوذ خپلو ټولو اهدافو ته د رسیدو په ګټه ګڼي او هڅه به وکړي چې په بین الافغاني خبرو کې هم خپل نفوذ په داسې طریقه وساتي چې ګټې خوندي شي. پاکستان په روانه اونۍ کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. پاکستان د مې په 13مه له روسیې، ایران او چین سره په یو ګډ بیان کې د دې ترڅنګ چې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوربان غږ وکړ وویل، بین الافغاني خبرې د دې اوږده کړکېچ حل او په افغانستان کې د پخلاینې یوازینۍ لاره ده. افغان او لویدیز چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستانی مشرانو دا تورونه رد کړي دي، خو د 2014 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاحکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال پر طالبانو د اسلام آباد د نفوذ خبره ومنله او وی ویل پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري، ځکه مشران یې په پاکستان کې دي، د پاکستان له روغتیايي سهولتونو کار اخلي او کورنۍ یې هلته دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دولت علي شورا ترکیب بل اختر وروسته بشپړ سي. په ولسمشرۍ مړۍ کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا پر جوړولو کار پیل شوی دی. د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د ترسره سوي سیاسي هوکړې له مخې ټاکل شوی د دولت علي شورا په نوم نوی نهاد جوړ سي چې تر ټولو مهمه دنده به یې د هیواد د مهمو مسایلو اړوند مشورې ورکول وي. نور حال د فیروزي عزیز پر راپور کې.
د دولت علي شورا هغه بنسټ چې د ښاغلي غني او عبدالله ترمنځ د سوي هوکړې له مخې به په ملي مهمو مسایلو کې د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې له موضوع یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني د دې شورا د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، وایي پرون هم ولسمشر په دې اړه د افغانستان له یو شمېر مطرحو سیاسي مشرانو سره لیده کاته درلودل. د سره د سیاسي چارو شنونکي سید اسحاق ګیلانی وایي چې د دولت د عالی شورا د موثریت لپاره مهمه ده چې سیاسي چیرې پکې په نظر کې ونیول سي او د هغوی سلا مشورې پلي کړل سي.
انتخاب د اشخاص مهم دی او بل حکومت څومره د دوی مشورو ته غوږ ږدي او څومره هغه تطبیق کیږي. که دا دوه سیزونه ونیسي نو په هیڅ صورت باندې دغه تمونګ ارجحیت نشو ورکولش.
تر دې دمه د دولت د عالی شورا د غړو او د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي، خو د سعید اسحاق ګیلانی د معلوماتو له مخې دغه شورا به شاوخوا لس غړي ولري او ټول هغه یې پیژندل سوي سیاسي څېرې دي. له بل لوري په سپیدار ماڼۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دولت د عالی شورا د جوړېدو په اړه له مطرحو سیاسي اشخاصو سره خبرې اترې پیل کړې دي، خو دغه سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې سره د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې د دولت د عالی شورا د مشورو پلي کول الزامي نه دي او ممکن دغه شورا ګټوره هم نه وي.
شورای عالی دولت مشوره
د دولت عالی شورا به ولسمشر ته مشورې ورکوي او الزامي نه دي، یعنی مشوره د ملي شورا د قوانینو او مصوبو په شان نه دي چې پر ولسمشر الزام راولي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سوي سیاسي هوکړې په اول بند کې راغلي چې د سیاسي اجتماع رامنځته کولو لپاره د دولت عالی شورا چې سیاسي مشران او ملي شخصیتونه به پکې وي جوړه بسی. دغه شورا چې غړي به یې له ځانګړي دولتي پروتوکول برخمن وي او د هغوی لپاره به لازمې امنیتي اسانتیاوې په نظر کې ونیول سي، په ملي مهمو مسایلو کې به د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. اټکل کیږي هغه سیاسي څېرې چې د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب یې کړی، هغوی به هم د دغه شورا غړیتوب ولري. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ده ازادي راديو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشم تر و بجو پر منځنۍ ته په 12.89 او د اف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې اوریدل سي. اکسفام نړیواله موسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي. د موسسې چې د 1918 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوه، اوس د کرونا وایرس او د بودیجې د کموالي له کبله د افغانستان په ګډون په 13 هیوادونو کې د خپلو دفترونو د تړلو پریکړه کړې ده. په دې کار سره به له افغانستان سربیره په دې هیواد کې له 1450 څخه تر 5000 کارکوونکي بې دندې سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې موسسې د فعالیت د درېدو او د بیکاري په لا زیاتېدو اندېښنه ښیي. امید ظاهر ما په دې اړه تفصیل راکړي.
اکسفام نړیواله مؤسسې پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. که څه هم دې مؤسسې د خپلو کارکونکو د کمیدو پروسه په 2013 کال کې پیل کړه، خو دا ځل د افغانستان په ګډون په 13 هیوادونو کې خپل دفترونه تړي. افغانستان، تایلند، سریلانکا، پاکستان، تاجکستان، هایتی، کیوبا، مصر، تانزانیا، سودان، بروندی، رواندا، سیرالین، لیبریا او موریتانی هغه هیوادونه دي چې اکسفام پکې خپل چارې دروي. اکسفام د دې کار علت کورونا وایرس او همدا ډول د بودیجې کموالی ښودلی دی. په دې 13 هیوادونو کې د اکسفام د فعالیت درېدو له کبله به 1450 څخه تر 15000 تنو بېدندې شي او تر خوا به یې د دې مؤسسې سره همکار 700 تر 1900 سازمانونه اغیزمن شي. د اکسفام سرپرست اجرایی رئیس چی ماوی راوی هغه بدلون چې تازه اعلان کړی په راتلونکي کې د دې بنسټ د ټول ګډونوالي او تر خواهی د لا بد وضعیت د مخنیوي لپاره دی. د دې مؤسسې اجرایی رئیس زیاتوي اوس پر دې تمرکز کوي چې په راتلونکي کې هغه سازمانونه چې له دوی سره یې کار کوه څه ډول له نورو لارو مالي سرچینې پیدا او خپل کار ته دوام ورکړي. موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د دې مؤسسې د کارکوونکو کره شمېره پیدا کړو، مګر بریالي نه شو. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا دې ډول مؤسسو د فعالیت درېدو اندېښمن کړی دی. د دې وزارت د کار معین عبدالکریم هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس د خپرېدو او شدت له کبله د بهرنیو مؤسسو سربیره په کور دننه 80% کوچنیو شرکتونو خپل فعالیت درولی دی. دی وایي هغه کسانو چې په وړو او متوسطو شرکتونو کې یې کار کوه خپلې دندې یې له لاسه ورکړي. دا یو بشري ناورین دی. موږ ورته ډېر اندېښمن یو. د افغانستان حکومت ورته اندېښمن دی. دا وضعیت ډېر وحشتناک دی. اکسفام د انګلستان هیواد مؤسسه ده چې په افغانستان کې له 1918 کال راهیسې خپل فعالیت پیل کړی او له ښوونې او روزنې سربیره یې په پراختیایي او کوچنیو پرمختیایي پروژو پر مخ بیولو کې ونډه اخیستې. دا مؤسسه وایي د اوس لپاره په هغو 48 هیوادونو کې خپل فعالیت جاري ساتي چې ورته ستراتیژیک اهمیت لري او تر خواهی د مالي سرچینو په توګه ترې ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په روسي برخه کې به نړیواله موضوع واخلو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. د غرض برازیل په یوه ورځ د لسګونو زرو د کورونا مثبت پېښې ثبت کړې دي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې په مشروط ډول بندیزونه تر یوه حده نرم شوي دي. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوالې اداره وایي پرونې په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا لکه چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی، هیڅ کله په یو شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوالې اداره وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په درو کې نږدې 2 برخې پیښې په 4 هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 5 میلیونه واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي. خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانیستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو ته به اندازه کوي. نیویارک چې په متحدو ایالتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د 10 تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دادی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن پنځشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلی جوړی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات مو خبرونه را سره وریدلې. پښتو مجله هم دلته پاتول سي ده. دری مجله به فرشتانه غوړنه.